د مینه پیغام. زما ملګرو، زه ډیر زیات خوشاله یم چې تاسو ټول یو ځل بیا دلته رالی. دا راته ووایي چې تاسو څنګه یې؟
سلیم خان وروره، د الله پاک فضل دی، زه او زما کورنۍ بالکل ښه یو. دا راته ووایي چې ته څنګه او ستا کورنۍ څنګه ده؟
زم خیمه ډیره مننه، خو بس نن سبا راته کارونه لږ ډیر شوي دي، نو په دې وجه باندې مصروفیات زیات دي. خو د الله پاک شکر دی چې بالکل روغ جوړ یم او ماشومان مې ښه دي. ندیمه، ته څنګه؟
سلیم وروره، د خدای پاک شکر دی، زم خیم، کورنۍ مې ښه ده او په دې خوشحاله یم چې تاسو مې روغ جوړولې دی. او چې کارونه درته ډیر دي نو مونږ ته وایه کنه یار، مونږ ستاسو مدد کولی شو.
ندیمه وروره، ډیره مننه. بس په دفتر کې مې کارونه لږ زیات شوي دي، نو په دې وجه مصروفه یم او تاسو سره دومره زر زر نه ملاویږم. خو د خدای شکر دی چې نن راته موقعه ملاو شوه او دلته رالم او په دې عبادت کې مې تاسو سره شرکت وکړ. او زما خویندو، تاسو څنګه یې؟ ستاسو کورنۍ څنګه دي او دا هفته هم څنګه تیره شوه؟
د خدای پاک شکر دی، زم خیمه او زما کورنۍ ښه ده او دا هفته زموږ ډیره ښه تیره شوه. او په دې هفته کې موږ د نورو ملګرو سره ملو شو، نو په دې خبره باندې زه ډیره زیاته خوشحاله یم.
سلیم ورو، راستا ډیره مهرباني. زم خیمه او زما کورنۍ ښه ده، ته څنګه او ستا ماشومان څنګه دي؟
سباګل خور، ډیره مننه، موږ ټول روغ جوړ یو. ستاسو د ټولو ډیره مننه چې تاسو دلته رالی او د خپل قیمتي وخت نم وخت وېسته او د عبادت د پاره دلته کې رالی، نو دې خبرې د پاره زه ډیر زیات شکر گزار یم او ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. نو زما وروڼو خویندو، نو راځئ چې نننۍ عبادت د شکر گزارۍ سره شروع کړو. داسې څه خبرې یا کارونه شته چې هغې د پاره موږ په خپل ژوند کې د خدای پاک شکر گزار یو؟
سلیم وروره، زه په دې د خدای پاک شکر ادا کوم چې د تیرې هفته کې موږ کره ډیر زیات مېلمانه براتلل. نو زه د خپلو خپلوانو دپاره د خدای پاک شکر ادا کوم چې زموږ خپل خپلوان زموږ تپوس کوي او موږ سره په غم خادۍ کې شریکیږي او ګپ شپ دپاره هم راځي. نو زه په دې د خدای پاک شکر ادا کوم.
او زه د خدای پاک شکر ادا کوم، زما خورګاډی غشتې دی، نو زه د هغې دپاره ډیره زیاته خوشحاله یم.
او لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې په دې هفته کې زه د خپلو رشتہ دارو سره ملو شوم او زموږ کور ته زموږ خپلوان راغلي وو، نو دا هفته زموږ ډیره ښه تیره شوه او ما هغوی ټول روغ جوړ لیدل. نو زه دې خبرې دپاره د خدای پاک ډیره زیاته شکر گزار یم.
او تاسو ته خو به پته وي چې زما پلار څه وخت کې بیمار شوی وو، نو زه دې دپاره د خدای پاک شکر گزار یم چې هغه رسته ورځه ښه کیږي او سه صحت د مخکې په نسبت ډیر ښه شوی دی.
ډیر ښه، ندیما، د خدای پاک شکر دی وی. دا واقعي چې ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې خدای پاک مونږ له او زموږ رشتہ دارو له شفا راکړي او هغه زموږ د دواګانو جواب مونږ له راکړي. نو واقعي چې دا ډیره لویه د شکر گزارۍ خبره ده. او پرون بل ورځ زموږ د گاونډیانو واده و، نو زه د هغې لپاره د خدای شکر کوم چې هغه واده په خیر خیریت سره وشو او د هغې په کور کې ډیره خوشحالي راغله. نو دې خبرې دپاره زه ډیر زیات شکر گزار یم. نو راځئ چې د دې ټولو خبرو دپاره د خدای پاک شکر وکړو.
مالک خدای، زه ستا شکر گزار یم چې مونږ یو ځل بیا ناست یو مالک خدایا، او مونږ له دې دا موقعه را کړې ده چې مونږ ټول را یو ځای شو او نن په خاص طور باندې ستا د کلام نه لوستنه وکړو. مالک خدای، زه ستا شکر کوم چې ته زمونږ په ژوند کې کار کې. خدایا، مونږ چې ستا نه سوم غوښتي دي مالک، تا مونږ له هغه را کړې دي. خپل پلار د پاره ستا شکر گزار یم چې تا هغه له روزانه ښه صحت ورکې او هغه رس په ورځ ښه کیږي. او دغه شان مالک خدای، د سبا ګل د خور د پاره زستا شکر گزار یم چې تا غوی له د موټر تنظیم وکړ. خدایا، زه دوا کوم مالک خدای چې دغه گاډی د غوی په کور کې د غوی ټول ضرورتونو د پاره استعمال شي. او مالک خدای، د غوی کور کې نور ډیر برکتونه واچي مالک خدای. او د شبانی او د فیصل لور د خپلوانو د پاره زستا شکر کوم چې غوی راغلی دي مالک خدای. زه دوا کوم چې د دوی وخت تیر شي او خدایا دوی یو بل سره ښه وخت تیر کړي. مالک خدای، زستا شکر گزار یم چې شبانی خور کړه ملمانه راغلی مالک خدایا او دا غوی وخت تیر شو. دغه شان د فیصل لور د ملمنو د پارم زستا شکر گزار یم چې فیصل لور خپل ملمنو سره ښه وخت تیر کو. مالک خدای، دعا کوم چې نن کله مونږ خبرې اترې کوو د کلام نه لستنه کوو مالک خدای، ته زمونږ ذهن کلوکا چې مونږ په ښه طریقې سره مالک خدایا ستا په کلام باندې پوه شو. دا ټوله دعا زستا په پاک او جلالي نوم کې غواړم. امین.
آمین. آمین. نو زما ملګرو، راځي چې اوس مونږه په انجیل شریف کې د متی د کتاب نه د اتم باب نه لوستنه وکړو، او مونږ به د اتم باب نه د 28 آیت نه واخلې تر 34 آیت پورې آیتونه لولو. نو اول به مونږه دا حواله ولولو، او بیا به دا حواله په خپلو الفاظو کې بیان کړو، او دا غې نه پس چې کله مونږ ته دا په ښه طریقې سره یاد شي نو بیا به مونږ په دې حواله باندې خبرې اترې کوو، او ګورو به چې نن خدای پاک په دې حواله کې مونږ ته څه ښودل غواړي. نو له ټولو ناول راځي چې دا تلاوت ښه په غور سره واورو.
سلیم خان اروره، که ستاسو خوښه وي نو دا حواله به زه تاسو ته ولولم.
ډیره ښه ده فیصله، مهرباني وکړئ او دا تلاوت وکړئ.
مننه. عیسا چې د گدریانو وطن ته پورې وتو نو د قبرونو نه دوه سړي راووتل چې پیریانو نیولي وو او دومره خطرناک وو چې څوک په هاغه لاره نشو تېرېدلی. هغوی چغې کړې، اے د خدای زویا، ستا زمونږ سره څه دي؟ ته دلته دې د پاره راغلی یې چې مونږ د وخت نه مخکې په عذاب کړې سه؟ لږ لرې د خنزیرانو یو لوی کنډک سرېدلو، او پیریانو زاری ورته وکړه، که چېرې ته مونږ شړل غواړې نو مونږ د خنزیرانو دغه کنډک ته واستوه. هغه ورته وویل چې ځئ. نه هغوی را بهر شول او په خنزیرانو ورننوتل، او د خنزیرانو ټول کنډک په منډه شو او د غاړې نه یې دریاب ته ودنګل او په اوبو کې ډوب شول. شپونکي وتښتېدل او خارې ته لاړل، او څه چې په پیریانو تیر شوي وو هاغلته یې ټوله قصه بیان کړه. په دې خبره د خارې ټول خلک بهر راووتل چې عیسا وویني، او کله چې ولیدو نو ورته وویل چې زمونږ د حد نه بهر شه.
فیصله ډیره مننه. زما رونو خویندو، مونږ خدا تلاوت واورېده، نو راځئ چې دا یو ځل بیا په خپلو الفاظو کې بیان کو چې مونږ په دې باندې په ښه طریقې سره پوه شو. نو څوک په مونږ ته ووایي چې په دې حواله کې مونږ څه واورېدل؟
زه به تاسو ته دا کیسه وکم. په دې کیسه کې مونږ واورېدو چې مالک عیسی مسیح د گدریانو علاقې ته ننوتو، او په هغه ځای کې دوه سړیو چې پیریانو نیولي وو د مقبرې نه راووتل، او عیسی علیه السلام ته چې وکتل او پیریانو مالک عیسی مسیح ته وویل چې اے مالکا، ته مونږ د وخت نه مخکې ولې عذابې؟ مونږ دې د خنزیرانو ډلې ته ورولېږه. نو عیسی علیه السلام ورته حکم ورکو چې ردوی نه راوځئ، او سمدستي د هغه دوه سړو نه پیریان ووتل او د خنزیرانو په هغه ډله کې ورننوتل، او په دریاب کې لوشول، او د خنزیرانو هغه شپونکي ډیر زیات غوسه شول، او مالک عیسی مسیح ته ووې چې ته وزره دی علاقې نه.
شبانه ډیره مننه. زما ملګرو، په دې کیسه کې د شبانه نه کمې خبرې پاتې شوې.
د شبانه خور نه پکې دا خبره پاتې شوه چې هغه پیریانو عیسی مسیح ته ووې چې اے د خدای زویا، ته زمونږ نه څه غواړې؟
او بل دا خبره چې شبانی وی چې شپونکی ډیر زیات غوسه شو، او عیسی ته وی چې د دې کلی نه اوزا. خدا سي نو، بلکې هغه شپونکو چې د پیریانو دا حال او دا ماجرا ولیدا، نو هغه په منډه باندې کلی ته لاړل او ټولو خلکو ته د هغه پیریانو حال بیان ک چې هغه سره سو شو. نو بیا د کلی خلک د عیسی مسیح لیدو د پاره راووتل، او هغه ته وی چې د هغه علاقې نه لاړ شي.
او کله چې شپونکو دا هر څه ولیدل نو هغه ډیر زیات ویریدل.
ډیر ښه. نو زما رونو خویندو، حواله خو مونږ واورېده چې پکې مونږ د یو زبردست معجزې په حق لا واورېدل. مونږ به په دې خبره باندې سوچ او فکر کوو چې مالک عیسی مسیح څنګه خلکو له شفا ورکوله. ځکه چې د یو څو هفتو داسې چې کله مونږ د عبادت دپاره یو ځای کیږو، نو زمونږ کوشش دای چې مونږ د کتاب مقدس نه د هغه حوالو لستنه وکړو په کومو کې چې مونږ ته د شفا په حق لباندې ویل شوي دي. نو نن چې دا کومه حواله مونږ ولستا، نو په دې کې هم د شفا په حق ویل شوي دي چې هغه دوه سړي څنګه د پیریانو نه خلاص شو او شفا ورته ملاو شوه. نو راځئ چې وګورو چې په دې حواله کې خدای پاک مونږ ته د څه ښودنه کوي.
په دې حواله کې زه یو دا خبره وینم چې خدای پاک عیسی مسیح یو ډیر لوی لور کړو، او هغه به د هیڅ نه نه یریدو. لکه څنګه چې مونږ په دې کیسه کې وریدل چې دا کم سړی پیریانو نیولیو، د دې نه به ټول خلک یریدو. نو په دې لار به د کلی خلک نتل راتله، خو عیسی مسیح د هیڅ نه نه یریدو، ځکه چې خدای پاک عیسی مسیح له دمره طاقت ورکړو چې هغه په هر سبانه غالب راتلو. لکه څنګه چې مونږ په دې کیسه کې وریدل چې دمره خطرناک پیریانو او د دې په باوجود صرف عیسی مسیح هغې ته دووی چې د ده نه وځئ نو هغې سمدستي ووته. نو په دې کیسه کې مونږ ته د خدای پاک یو ډیر لوی طاقت ښکاري.
زما ملګرو، خدای پاک انسان له موقع ورکوي، خدای پاک انسان ته صحیح لار ښیي، او خدای پاک د هغه کس رهنمایي کوي کم کس چې د رهنمایي په طلب کې وي او رهنمایي ګوري چې ماته د کوم ځای نه رهنمایي میلاوي دی شي. لکه څنګه چې مونږ په دې کیسه کې وکتل چې هغو خلکو له دا موقعه په لاس ورله چې هغوی په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي، خو هغوی عیسی علیه السلام رد کړلو او ورته یې وویل چې ته زموږ د علاقې نه اوزه، ځکه چې هغوی په خپله ګمراهۍ کې دومره بوخ شوي وو چې هغوی ته د عیسی علیه السلام هغه زیر قابل قبول نه و، او هغوی غوښتل چې موږ په عمدې حالت کې خپل ژوند تیر کړو، ځکه چې عیسی علیه السلام هغوی ته معجزه ښکاره کړله. خو بیا هم هغوی د دې معجزې په باوجود هم د عیسی علیه السلام نه انکار وکړلو او هغې رد کړلو. نو خدای پاک دې خلکو له دا یو موقع ورکړې وه چې هغوی عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي، خو هغوی دا موقع د خپله لاسه رد کړله.
بله، زه په دې کې دا خبره ګورم، کله چې دا پیریان ملک عیسی مسیح ته مخامخ شول نو هغوی د عیسی مسیح په مخ کې نشو پاتې کېدی، بلکې هغوی ملک عیسی مسیح ته وویل چې ته مونږ ولې پازابې، او هغوی ته دام پته وه چې دا څوک دی او مونږ سره څوک خبرې کوي. هغوی پوهېدل چې دا یو داسې ذات دی چې په هر څه اختیار او قدرت لري.
زما ملګرو، د ملک عیسی مسیح دې دنیا ته راتلل د انسانانو دپاره خو خوشخبری وه، خو بدروحونو ته پته وه چې ملک عیسی مسیح زمونږ څه حل کولی شي، ځکه چې هغوی د هغه د اختیار او قدرت نه ښه خبرو. ځکه هغوی هغه خبره وکړه چې اے د خدای زویه، ته زمونږ نه څه غواړې، ولې ته مونږ د وخت نه مخکې بربادول غواړې څه؟ نو د پیریانو یا د بدروحونو دې خبرې نه مونږ ته د ملک عیسی مسیح اختیار او قدرت ښکاره شو. تر اوسه پورې مونږ د ملک عیسی مسیح د مختلفو معجزو په هکله واورېدل چې هغه ډېرو بیمارانو له شفا ورکه، خو په دې کې اوس مونږ ته د ملک عیسی مسیح د یو بل قدرت په هکله پته ولګېده، او هغه دا چې ملک عیسی مسیح به د پیریانو انصاف هم کوي. یعنی هغه بد روحونه کوم چې خدای پاک د خپلې حضورۍ نه شړلی دي، او خدای پاک د هغوی دپاره د قیامت رس ټاکلې ده په کومه ورځ به چې خدای پاک د ملک عیسی مسیح په وسیله د هغوی هم انصاف کوي. نو زما ملګرو، چې کله پیریانو ملک عیسی مسیح ته وکتل چې دی خو د قیامت نه مخکې راغلی دی دې دنیا ته، او د قیامت نه مخکې دی مونږ په عذابولی شي او مونږ له تکلیف راکولی شي، نو هغوی ورته په مینتونو شول چې اے، ته مونږه د خنزیرانو ته ولیږه، خو مونږ ته نور څه مه وایه. خو ملک عیسی مسیح هغه وخت دنیا ته د دې مقصد دپاره نه راغلی چې هغه د پیریانو انصاف وکړي یا د بد روحونو انصاف وکړي، بلکې هغه به دا کار د قیامت په ورځ کوي. خو که هغه دې دنیا ته راغلی دی، نو په دې مقصد راغلی دی چې انسانانو د بچ کولو دپاره یوه لاره تیاره کړي، او د ملک عیسی مسیح د راتلو مقصد دا و چې زمونږ د پاره یوه داسې لاره تیاره کړي چې په کومه باندې مونږ د مرګ نه خلاصېدی شو او ژوندون ته تلی شو، چې د شیطان د غلامۍ نه مونږ خلاص کړي او د خدای بادشاهۍ ته داخل کړي. نو زما ملګرو، دلته مونږ ته د ملک عیسی مسیح یو زبردست اختیار هم ښکاره شو چې خدای پاک هغه نه صرف زمونږ د بچ کولو دپاره دې دنیا ته راولېږلو، بلکې هغه به پرز د قیامت د هر مخلوق عدالت کوي.
زما رونو خویندو، تاسو ډیر خکلی خبرې وکړې، او تاسو دا وویل چې په دې حواله کې مونږ د خدای پاک د قدرت او د اختیار په حق لبانې ډیر څه واورېدل. بېشکه چې په دې کې مونږ د خدای پاک او د ملک عیسی مسیح یو لوی اختیار او یو لوی طاقت وینو. په دې حواله کې مونږ د ټولو نه خاص خبره دا وینو چې ملک عیسی مسیح څوک دی، او د دې خبر اقرار هغه بد روحونو یعنی پیریانو په خپله وکړه. زما ملګرو، نن سبا زمونږ د ټولو لپاره دا یو خاص سوال دی چې ملک عیسی مسیح څوک دی. نو مونږ له پکار دی چې د دې سوال جواب معلوم کو، او د دې سوال جواب مونږ ته په دې حواله کې مخکاری. نو مونږ له پکار دی چې په دې حواله باندې غور او فکر وکړو، او دا خبره معلومه کو چې هغه څوک دی او د هغه په اختیار کې څه دی. نو چې کله مونږ دا خبره معلومه کو، نو یقینا چې بیا به مونږ د هغه نه انکار نه کوو، بلکې مونږ به د هغه پیروي کوو او د هغه په حکمونو باندې به عمل کوو، ځکه چې دغه دې دنیا ته د راتلو مقصد د خدای پاک پیغام راوړلو او د خدای پاک د زیر واز کولو. نو زما ملګرو، د خدای پاک د قدرت او د اختیار نه علاوه داسې نورې کمی خبرې دي چې هغه په دې حواله کې مونږ د انسان په حق لباندې ازده کوو.
زما ملګرو، مونږ له پکار دي چې په مونږ باندې کوم مصیبت راشي یا څه تکلیف راشي، نو موږ د هغه مصیبت او تکلیف د پاره د خدای پاک نه دعاګانی وغوړو، ځکه چې هم خدای پاک دی چې هغه زمنګ مشکلات، زمنګ تکلیفونه او زمنګ غم ختمولې شي او موږ له بیمارونو شفا را کولې شي. زما ملګرو، کچره موږ دا وایو چې یارا په موږ باندې دا بیماری راغلې ده او دا د ډیر وخت نه ده، او خدای پاک ته می سوال زاری مینتونم کړی دي خو تر اوسه بورټیک نشم، نو زما ملګرو خدای پاک هم دا غواړي چې زما دا بنده په تکلیف کې صبر کولې شي او کنه. نو موږ ټول له دا پکار دي، موږ د تر هغه وخت پورې د خدای پاک نه دعاګانې غواړو تر سو پورې چې موږ له خدای پاک شفا نه یې راکړي.
زما رونو خويندو، ما د دې حواله د اخیری آیتونو په حق له سوچ کو، چرته چې خلکو مالکی سا مسیرت کو او ورته اویل چې تو زمونږ د علاقې نه لاړ شه، نو ما دا سوچ کولو چې ځنی وخت انسان د خپل خود غرضۍ په وجه، د شیطان د قبضې په وجه، د خپل عہدې یا د خپل فخر او د لالچ په وجه باندې د خدای پاک قدرت او اختیار ته نشي مخامخ کېدی. دغه خلکو د مالکی سا مسیح په وسیله باندې د خدای پاک اختیار او قدرت ولیده، خو د دې په باوجود هم هغه دغه اختیار او دغه قدرت رد کړ، ځکه چې هغه ته خپل ژوند داسې ښکار شوی چې هغه به د خدای پاک قدرت او اختیار ته مخامخ کېدی نه شو. هغه به په داسې لارو باندې، په داسې تعلیماتو باندې او په داسې خبرو باندې عمل کولو چې هغه ته به دا خبرې ډېرې ناشنا ښکارې دي، او هغه نه غوښتل چې خپل لارې، خپل طریقې، خپل رسم رواج پرېږدي او د خدای پاک په دې رالېږل شوي زیری باندې، کوم چې د مالک عیسی مسیح په وسیله باندې و، په هغه باندې ایمان راوړي. نو ځکه هغه د خدای پاک دا زیری، د خدای پاک دا کلام او د خدای پاک دا اختیار او قدرت رد کړ، او مالک عیسی مسیح ته وویل چې ته اوس زمونږ د دې علاقې نه لاړ شه، او کې دې شي چې یا هغه د خپل یاري په وجه باندې داسې کړي، ځکه چې هغه ډېر زیات یاري اغستی او ټول خلک د مالک عیسی مسیح لیدو د پاره د کلي نه راووتل چې داسې څوک دی چې دومره لویه معجزه وکړه، چې د هغه دوه سړو نه څوک چې ډېر زیات خطرناک او څوک یې په لاره نه پرېښودل. نو د هغې نه پیریان را اویستل او بیا هغه پیریانو ته حکم وکړ چې هغې په خنزیرانو کې وردن نشي، او چې کله هغې خنزیرانو کې وردن نشو نو هغه ټول خنزیران په سیند کې ډوب شو. نو زما ملګرو، نن سبا هم ډېر داسې خلک شته چې هغې ته خدای پاک بلنه ورکوي، د خدای پاک زیری د هغې په انتظار کې دی، د خدای پاک حضوري د هغې په انتظار کې ده، خو هغې خپل زړونه سخت کړي دي، خو هغه نه غواړي چې خپل طور طریقې، خپل لارې او خپل تعلیمات پرېږدي او د خدای پاک په هغه زیر باندې ایمان راوړي کوم چې د هغه په انتظار کې دی. نو زما ملګرو، نن دا زیر موږ سره موجود دی، موږ له نه دي پکار چې موږ د دې زیر نه انکار وکړو. که موږ سوچ وکړو، نو مالک عیسی مسیح چې کله د ګدریانو په علاقه باندې تیرېده، نو هغه هلته دې دپاره نه وتلې چې ګینې صرف د دوو کسانو له شفا ورکړي او د دین پیریان وباسي او بیا د هغه علاقې نه بل ځای ته لاړ شي او نور خلکو له شفا ورکي، بلکې داغه اصل مقصد داو چې د خلکو روحونه بچ کی او هغه د دوزخ د اور نه بچ کی. خو ځنی خلکو با هغه قبول نک او داغه نه به انکار وک. نه زما ملګرو، بهشکه چې مالک عیسی مسیح خلکو لا په جسمانی تور باندې هم شفا ورکړه، خو دې سره سره داغه اصل مقصد او اصل پیغام د روحاني شفا د پاره او د روحاني ژوند لپاره.
د دې کیسې نه ما یو دا خبره زده کا چې د بدو انجام ختمي دل دی، لکه څنګه چې موږ په دې کیسې کې وری دل چې بد روحونه یعنی پیریان هغه خنزیرانو ته نه نوتل او هغه سره بیا سوشول، هغه په سمندر کې ډوب شول. نو د دې کیسې نه خو ماته دا خبره بالکل واضحه شوه چې د بدو انجام مرګ او تباہی ده، څوک چې په غلطۍ هغه به خامخا ختميږي.
زما ملګرو، که چرې موږ تورات شریف کې وګورو، نو خنزیر خدای پاک حرام ګرځولې دی او ناپاک یې ګرځولې دی. خدای پاک انسان منې کړی دی چې د خنزیر غوښه به نه خوري، او دغه شان په شریعت کې نور ډېر حکمونه شته په کوم کې چې موږ ته د پاکوالي او د ناپاکوالي په حق له معلومات حاصلېږي. دغه شان که اوس موږ د مالکی سامسی دې تعلیم ته راشو چې هغه د انسان نه بد روح وویستو او هغه خنزیرانو ته شړلو، او لکه څنګه چې سبا ګل خور اووی چې هغه خنزیران ډوب شول او مړه شول، نو دغه شان کچری زمونږ په ژوند کې ناپاکی وی، نو بیا به مونږ مخته پاک د تل اور ته اولی. خو کومه حواله چې مونږ نن اولوستا، نو دینه مونږ ته دا معلومیږي چې د انسان د پاره دغه ابدی اور نه دی جوړ شوی، بلکې دغه اور د بدروهونو او د ناپاک سیزونو د پاره جوړ شوی دی. او هغوی به په ورځ د قیامت دغه اورته غورځیږي. نو زما ملګرو، تاسو خبر شوئ چې په دې حواله کې د انسانانو دپاره څه خوشخبري ده؟ انسانانو دپاره د ټول نه لویه خوشخبري مالک عیسی مسیح دی. هم هغه دی چې مونږ به پاکی، هم هغه دی چې هغه به مونږ د هر قسم ناپاکۍ نه پاکی او مونږ به د بدۍ نه بچ کوي. د پاره د دې چې مونږ هغه تالاو ته یا د تلومري اور ته ونه غورځیږو کوم چې د ناپاک روحونو دپاره یا د نافرمانو دپاره تیار شوی دی. زما ملګرو، مالک عیسی مسیح زموږ دپاره د ژوند یو لوی امید دی. هغه زموږ دپاره د پاکوالي یو لوی امید دی. زما ملګرو، مونږ د هغه په وجه او د هغه په وسیله پاکېدی شو. زما ملګرو، دلته په دې حواله کې پیریانو دا خبره مونږ ته څرګنده کړه چې هغه د خدای زوی دی. زما ملګرو، هر هغه څوک چې د خدای پاک پر رضا چلیږي او په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي، نو هغه د خدای بچی بلل کیږي. نو بیا چې څوک د خدای بچی وي، نو هغوی په تیارو کې نه وي، بلکې هغوی په دې دنیا کې لکه د نور او د رڼا په شان دي. نو زما ملګرو، راځئ چې مونږ هغه ذات وپیژنو کوم چې زموږ د پاره راغلی دی او زموږ د بچ کولو د پاره راغلی دی، چې مونږ هر یو کس د هغه اور نه بچ شو کوم چې خدای پاک د سره زموږ د پاره جوړ کړی نه دی او مونږ په خپل ځان هغې ته ولو. زما ملګرو، ایمان وساتئ په مالک عیسی مسیح، نو هغه به تاسو د دغه اور نه بچ کی.
زما ملګرو، لکه څنګه چې سباګل خور وویل، هغه خنزیران دریاب ته لاړ شول او مړ شول. نو زما ملګرو، دا حال د هغه انسان دی، کم انسان چې د خدای پاک په حکمونو باندې عمل نه کوي. مونږ دې لږ سوچ وکړو، مونږ خدای پاک پیدا کړی یو، خدای پاک مونږ سره مینه کوي، خدای پاک مونږ له هر سره کړی دي. خدای پاک هم زمونږ دپاره دا دنیا جوړه کړې ده، خو بیا هم مونږ د خدای پاک خبره نه منو، مونږ د هغه په لاره باندې نه ځو او نه مونږ د هغه حکمونه منو. بلکې مونږ ته چې خدای پاک وایي چې تاسو اغلا مه کوئ، مرګ مه کوئ، د چا حق مه خورئ او مه د چا زړه ازاروئ، مونږ ته خدای پاک دا خبرې کوي. خو بیا هم مونږ هغه کارونه کوو چې په کوم باندې خدای پاک خفه کیږي زمونږ نه، بلکې مونږ د خدای پاک په ځای د شیطان حکمونه منو، خدای پاک خفه کوو او شیطان خوشاله وو. نو زما ملګرو، مونږ له پکار دي چې مونږ په دې خبرو باندې سوچ وکړو. کچرې مونږ د چا نه په ناجایزه باندې ځمکه نیولې وي، یا هم چا سره ظلم کړی وي، یا داسې څه بل څه کار مونږ کړی چې په هغې باندې چا ته تکلیف رسېدلی وي، نو مونږ له پکار دي چې مونږ د هغوی نه معافي وغواړو او هغوی له هغه خپل حق ورکړو. که داسې نه وي، نو بیا به خدای پاک مونږ له په دې باندې سزا راکوي، ځکه چې خدای پاک هیڅ کلم پردی حق چاته نه پرېږدي. نو زما ملګرو، لکه څنګه چې سباګل خور وویل چې د بدو انجام بد وي، نو زما ملګرو، که چېرې مونږ خدای پاک خفه کوو، نو بیا به زمونږ انجام هم بد وي. که چېرې مونږ خدای پاک رضا ساتو او د خدای پاک په حکمونو باندې عمل کوو، نو خدای پاک به بیا زمونږ نه خوشحاله وي او مونږ به د هر قسمه تکلیف، پریشانۍ، مصیبت او د بدونه به خدای پاک مونږ بچ ساتي. مونږ د ځان سره لږ سوچ وکړو چې زمونږ په ژوند کې زمونږ نه خدای پاک خوشحاله دی او که شیطان خوشحاله دی. که چېرې شیطان خوشحاله وي، نو اوس هم مونږ سره موقع شته چې مونږ خدای پاک ته راوګرځو او خدای پاک خوشحاله کړو. خو که چېرې داسې نه وي، نو بیا زمونږ انجام مرګ دی.
ډېره مننه فیصل اروره، زما ملګرو تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې او په دې نننۍ حواله کې مونږ خاص طور باندې د یو داسې شفا په حق لبانې واورېدل کومه چې د نورو خلکو دپاره ناممکنه وه، خو صرف مالک عیسی مسیح یو داسې ذاتو، یو داسې اختیار او قدرت یې لره چې هغه دوو سړو له شفا ورکړه. د هغې حالت داسې شوی و چې هغوی په کلي کې نه، بلکې په مقبره کې اوسېدل. هغوی د خلکو نه جدا شوي و. که چېرې خلکو د هغوی مرسته کولی شوه، نو بیا به هغوی ولې مقبرې ته تلل او په مقبره کې به یې ژوند تېرولو؟ خلک خو په هغه طرف تللم نه، خدا مالک عیسی مسیح چې په هغه طرف باندې راغی، او چې کله هغه په هغه طرف راغی، نو بیا چې کومو بدو روحونو هغه دوه سړي په خپله قبضه کې اغستي وو، هغې ته پته ولګېده چې اوس مونږه د مالک عیسی مسیح په قبضه او اختیار کې راغلی یو. نو سمدستي ورته هغوی په خبرو شي. مالک عیسی مسیح ورته لا هیڅ هم نه ویلي، هغې په خپله ګویا شي او ووایي چې ته ولې مونږ په عذابې. ای ته معلومه شي چې اوس یو داسې اختیار او یو داسې طاقت راغلی دی کوم چې زمونږ نه هم زیات زورور دی. تر اوسه پورې هغوی په انسان باندې غالب راغلی، خو چې څه وخت مالک عیسی مسیح راغی، نو د هغوی ټول اختیار او ټول طاقت ختم شو او بیا هغوی منتونه شروع کړل چې ته مونږ بچ کا، مونږه مه په عذابوه، مونږ له تکلیف مه راکوه. نو زما ملګرو، دا یوه ډیره لویه معجزه وه کومه چې مالک عیسی مسیح د هغه دوو سړو په ژوند کې وکړه. ځکه چې د عام خلکو د پاره داسې کول ناممکن وو. که چېرې عام خلکو داسې کولی شو نو بېشکه چې د هغه دوو سړو به ډېر رشته دار وو، ډېر خپلوان به وو او ډېر ګاونډیان به وو. هغې به د هغوی مرسته کړې وه خو هغوی داسې نه شو کولی، نو ځکه دغه سړی په مقبره کې دېره وو او د خپل کلي او د خپل کور نه لرې وو. خو لکه څنګه چې مونږ بیا بیا وویل چې مالک عیسی مسیح څه د پاره راغلی وو، هغه دې له راغلی وو چې د خلکو ژوند بچ کړي، هم په دې دنیا کې او هم په هغه دنیا کې. نو زما ملګرو، یاد ساتئ چې دا یو ډیر لوی او عظیم کار و کوم چې مالک عیسی مسیح وکړ. ملګرو، یاد ساتئ چې د شیطان او د بد روحونو طاقت د دې دنیا نه ختم شوی نه دی. نن هم داغې طاقت په دې دنیا کې موجود دی، ډیر خلک داغې د طاقت او د اختیار لاندې دي. خو دې سره سره دا خبر هم یاد ساتئ چې نن هم مالک عیسی مسیح د ډیرو خلکو په وسیله باندې د شیطان د هغه طاقتونو او د هغه اختیار خلاف مقابله کوي او خلک د دې عذاب خلاصي. نن داسې ډیر ایمانداران شته چې هغه په یو دعا سره کومه چې د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله غوښته شي، داسې بد روحونه او پیریان وستې شي او خلکو له شفا ورکول شي. نه صرف دا، بلکې مونږ ډیر گواهی اورو. د ډیرو خلکو ذکر مونږ کړی دی، د ډیرو خلکو پاک لمون اوریدلی دي چې هغه څنګه نور خلکو له شفا ورکړی دا، څنګه د هغه په ژوند کې معجزې کړی دي او څنګه خدای پاک هغه د خپل خدمت لپاره او د هغه زیری د پیغام خورولو لپاره نن هم استعمال کړی دي. او زما پوره یقین دی چې مونږ هر یو کس ته داسې واقعیات او د داسې معجزو پته ده کوم چې خدای پاک نن هم د خلکو په ژوند کې کوي.
او سلیم وروره، زه به تاسو ته یو گواهی وړاندې کوم. زه د مسیحي جماعت یو مشر پیژنم چې هغه یو ډیر ښه ایماندار دی. هغه یو ورځ خبره کوله چې د هغوی خپلوانو چې په هغه کور کې یوه جینۍ وه، هغه به بیا بیا ناجوړه کېده. نو هغې دغه سړي ته وویل چې ما د پاره دعا غواړي چې زه روغه شم. نو هغه سړي به د هغې د پاره دعا غوښته، نو هغه به ټیک شوه. یو دوه درې ورځې پس به بیا هغه جینۍ هغه سړي ته ټیلیفون وکړو چې ما د پاره اوس بیا دعا وکړي ځکه چې زه بیا ناجوړه یم. نو هغه سړي به بیا هغې جینۍ د پاره دعا وکا، نو هغه به ټیک شوه. خو چې کله هغه جینۍ یو ځل بیا هغه ته ټیلیفون وکړو چې زه اوس بیا ناجوړه یم، زما د پاره یو ځل بیا دعا وکړي، نو هغه سړی په زړه کې پوه شو چې دا څه معامله ده، چې دا ولې بیا بیا بیماریږي. نو هغه ایماندار په اخیری ځل هغه جینۍ ته ووي چې زه او زما ښځه به تاسو کره درځو او بیا به زه ستا د پاره دعا کوم. نو چې کله هغه ښځه او خاوند د هغوی کور ته ورتلل، نو په هغه ښځې باندې پیریان راتلل شروع شول. او چې څنګه هغه سړی هغوی کره ورننوتو، نو هغه جینۍ مخې سره د پیریانو په قبضه کې شوه او هغې عجیبه حرکتونه شروع کړل. او هغه جینۍ هغه سړی ته وویل چې ته مونږ نه لرې لاړ شه، ګنې دا به ستا د پاره ښه نه، ځکه چې مونږ لښکر یو. نو هغه سړی هغه جینۍ د ویښتو نه ونیوه او ورته وویل که ته لښکرې نو د مالک عیسی مسیح نه خلوې نه، کنه اوزه د عیسی مسیح په نوم. او په هغه سات د هغه جینۍ نه هغه ټول پیریان ووته او هغه روغه جوړه شوه. او د هغې نه پس بیا هغه جینۍ هغه شان نه جوړه نشوه. نو زما ملګرو، دا د خدای پاک قدرت دی چې د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله هغه د ډیرو خلکو په ژوند کې نن هم کار کوي. نو زما ملګرو، که د پیریانو لښکر وي او که بې شمېره بد روحونه وي، خو د مالک عیسی مسیح د نوم په وړاندې یو روح هم خپل ځان نشي ټینګولی.
بالکل ندیمه، ستاسو خبره صحیح ده او دا بالکل هم داسې گواهی ده د کمی پاک له چې نن مونږ واورېدل. او داسې نور هم ډېر بې شمېره گواهی زمونږ غیر چاپېره موجود دي. که چېرې مونږ نورو ایماندارانو سره میلاو شو، نو بې شکه چې مونږ ته به ډېرې گواهی میلاو شي چې څنګه خلکو د خدای پاک په قدرت او طاقت سر شفا مونږ ده. نو زما ملګرو، یاد ساتئ خدای پاک نن هم ستاسو په ژوند کې کار کوي، ځکه چې هغه تاسو سره مینه کوي. هغه غواړي چې تاسو د تکلیف نه رابهر شئ. هغه غواړي چې تاسو یو ښه او خوشحاله ژوند تیر کړئ، ځکه چې هغه تاسو سره مینه کوي. هغه مونږ ټولو سره مینه کوي. زما ملګرو، یاد ساتئ چې خدای پاک مونږ دې دنیا کې دې د پاره مقرر کړی یو چې مونږ د هغه د دې کائنات نه مزه واخلو او د هغه لوی بیان کو او د هغه عبادت کو. خو چې کله مونږ د خدای پاک نافرمانی کوو، نو بېشکه چې ځینې وخت په زموږ ژوند مونږ ته خخ کاری، مونږ به په مزو کې یو، مونږ سره به هر څه ډیر تیر وي. خو د دې هر څه وجه دا ده چې خدای پاک هر چا سره مینه کوي. که چېرې خدای پاک داسې کولی چې یو کس نافرمانی کولی او خدای پاک پرې رزق بندولې، نو بیا به څوک هم داسې نو چې هغوی به نافرمانی کړې وه. خو دا د خدای پاک لوی ده، دا د هغه خوبي ده چې مونږ له آزاده مرزي را کړې ده. هغه مونږ خپل پابند نه یو ساتلی، هغه داسې هم کولی شو چې مونږ یې صرف د خپل ځان د پاره پیدا کړیو او راته ویلو چې تاسو به صرف زما عبادت کوئ او مونږ له بل سلار نه ورا کړی. خو خدای پاک داسې ونه کړل. هغه مونږ له آزاد مرزي راکړه، او اوس دا زمونږ خوخه ده چې مونږ د خدای پاک په لاره تلل غواړو یا د شیطان په لاره تلل غواړو. ځینې وخت مونږ په خپله کوشش کوو چې د شیطان په لاره باندې لاړ شو او د خدای پاک د حکم نافرمانی وکړو، او ځینې وخت زمونږ ګیر چاپیره داسې ډیر بدروخونه، داسې ډیرې بدای او داسې ډیر ازمیختونه زمونږ ګیر چاپیره موجود وي چې هغه مونږه د خدای پاک د لارې نه بې لارې کول غواړي. نو لکه څنګه چې ندیم رور ویل چې خدای پاک ننم د خلکو په ژوند کې معجزې کوي، نو زه تاسو ته یو ځل بیا ویل غواړم چې خدای پاک تاسو سره مینه کوي، که تاسو په هر قسم حالاتو کې، که نن ستاسو په کور کې څوک نه جوړی، یا تاسو په مالی طور باندې کمزوری یې، یا تاسو ته نورې څه مسلې راپېښې وي، ستاسو چا سره جنگ جګړې روانې وي، یا ستاسو په کلي او په علاقه کې بدامنی وي، نو یاد ساتئ چې دا ټول هر څه د خدای پاک په اختیار کې دي. تاسو هغه ته جڑا فریاد وکئ، داغه حضورې تراشی او داغه نه دعا وغواړی، هغه به ضرور تاسو د دې مشکلاتو نه خلاص کی، هغه به تاسو رنځونو له شفا درکی، او هغه به تاسو روخونه د شیطان د قبضې نه آزاد کی.
چرته چې رڼا وي هلته کې تیاره هیڅ قلم نشي پاتې کېدی، چرته چې د خدای پاک کلام وي نو هلته ګنا نشي پاتې کېدی. کچرې مونږ په خپل زړه کې د خدای پاک کلام وساتو او زموږ په جون کې صرف د خدای پاک کلام وي، نو بیا به گناه هیڅ کلم په مونږ باندې غالب را نشي. نو زما دا خبره یاد ساتئ چې تیاره او رڼا یو ځای نشي پاتې کېدی، بلکې رڼا په خامخا غالب راځي. نو رڼا د خدای کلام دی، او چرته چې د خدای پاک کلام وي نو هلته به گناه هیڅ کلم را نشي. خدای پاک ویلی دی چې زه د دې دنیا نورې ما، او عیسا مسیح ویلی دی چې زه دې دنیا ته لکه د نور راغلم.
ډیره مننه سبا ګل، تاسو ډیره خاص خبره وکړه. زما ملګرو یاد ساتئ چې د خدای کلام رڼا ده، د خدای کلام نور دی. نو په کار دي چې دا موږ په خپل ژوند کې راولو، او چې کله دا زموږ په ژوند کې راشي نو بیا به دا زموږ ژوند هم روښانه کړي، او نه صرف زموږ ژوند به روښانه کړي بلکې زموږ ګیر چاپیره، زموږ د خپلوانو، زموږ د رشتہ دارو او زموږ د ملګرو ژوند به هم روښانه کړي. نو راځئ چې هم نن د خدای نه دا دعا وغواړو چې خدایه ته زموږ ژوند روښانه کړي، او ستا د کلام دا رڼا موږ په خپل ژوند کې قبلو. نو راځئ چې دې د پاره د خدای نه دعا وغواړو چې هغه د خپل کلام په وسیله زموږ ژوند روښانه کړي. او د دې نه علاوه که د دعا د پاره نورې داسې خاص خبرې، نو موږ به د هغې د پاره د خدای پاک نه دعا وغواړو.
زما د لور د پاره دعا کوئ، د هغې سینه ډېره زیاته خرابه ده، چې خدای پاک هغې له شفا ورکړي.
زموږ په ګاونډ کې مړی شوی دی، د هغوی د کورنۍ د پاره به دعا کوو چې خدای پاک هغه کورنۍ له صبر او تسلي ورکړي.
او زما ماما په بلخار کې دی، نو هغه به راځي او هغه له ان شاء الله واده کوو. نو د هغه لپاره هم دعا کوو چې خدای پاک هغه په خیر خیریت سره راولي.
ډیره ښه ده، نو راځي چې ټول په شریکه باندې د خدای پاک نه دعا وغواړو.
مالک خدای مونږ ستا شکر کوو د ننی کلام د لپاره. مالک خدای او خاص تور باندې د دې معجزو د لپاره ستا شکر کوم. مالک خدای، مالک خدای، کمی معجزې چې تا په دې دنیا کې ښکارا کړې وي، مالک خدای، چې هغه ستا په کلام کې لیکلې شوې دي، او نن مونږه د هغه معجزو په باره کې خبرې وکي، نو مالک خدای مونږ ستا شکر کوو چې ته یو داسې ذات یې مالک خدای چې ستا د پاره هر یو کار آسان دی. مالک خدای، زموږ د پاره ډیر کارونه دي چې ناممکن دي، خو مالک خدای ته هر څه کولو والی، او ته هر څه کولی شي. مالک خدای، ته په هر یو سیز باندې قادر یې. مالک خدای، څنګه چې زموږ دی رور وې او زموږ دی خور وې، مالک خدای، چې ستا د کلام رڼا دې همیشه زموږ په ژوند کې وي. مالک، چرته چې ستا کلام وي مالک خدایا، نو هلته به هیڅ کله تیارې نه وي مالک خدایا، بلکې هلته به همیشه رڼا وي، او هلته به همیشه سکون وي. نو مالک خدایا، دغه سکون او دغه رڼا زه تانه د دې خپلو ملګرو په ژوند کې غواړم، او د هغه رونو خويندو په ژوند کې غواړم مالک خدایا، چې څوک تاله دعوت درکې مالک خدایا، چې ته د هغوی په ژوند کې راشي او د هغوی مرسته او مدد وکړي مالک خدایا، او هغوی د خپلو ګناهونو نه، د خپلو غلطو لارو نه توبه وباسي مالک خدایا، او ستا کلام طرف ته راشي، او ته وپیژني مالک خدایا هغه حقیقي رڼا وپیژني. نو مالک خدایا، زه ستا شکر کوم چې ته زموږ آواز اورې، او ته زموږ دعاګانې قبلې. مالک خدایا، زه سبا ګل خور د لور د پاره تانه د شفا دعا غواړم مالک خدایا، تا هغه بالکل روغه جوړه کړه مالک خدایا. دا بیماریانې او دا تکلیفونه د شیطان د طرف نه زموږ په ژوند کې راځي، خو مالک خدایا، ته نه غواړې چې ستا بندیان دي څه په تکلیف کې وي یا پس بیمارو کی وی. مالک خدای، ته غواړی چې ستا بندیان دی یو خو جون تیر کی، یو خوشاله جون تیر کی، او د تسلی او د اطمینان جون تیر کی. نو مالک خدای، زستا شکر کوم مالک خدای، ز د خپل گاونډیانو د پاره دعا کوم چې ته هغوی له صبر او تسلی ورکې مالک خدایا. مالک خدایا ته هغوی سره اوسا او دا هغوی د غمجن زړونه مالک خدایا ته خوشاله کې او مالک خدایا هغوی له تسلی ورکا. دا ټول دعا غواړم ستا په پاک او جلالی نوم کې، آمین.
او مالک خدای خاص دعا کوم د فیصل د ماما د پاره چې کله هغه د بل خار ناراضي نو خدای چې داغه سفر په خیر سره تیر شي او په سلامتۍ سره خپل کور ته راشي، او خدای چې کله داغه کورنۍ داغه د واده لپاره تیاریاں کوي نو خاص دعا کوم خدای چې هغه دا تیاریاں په ښه طریقې سره وکړي. او مالک خدای ته مرسته او مدد وکا چې دا ټول هر څه په خیر خیریت او خوشحالۍ سره سرته ورسي او د دوی په کور کې خدای دا خوشحالي راشي. مالک خدای دا ټول دعا غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې، آمین. زما ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واورېده او یقینا چې دینه به تاسو ډیر څه زده کړي او دا به تاسو ډیر خوښ شوي. خو که چېرې تاسو د دې پروګرامونو په هکله زموږ نه ستا پوس کول غواړئ یا موږ لا بل څه مشوره راکول غواړئ، نو د دې لپاره تاسو زموږ پته ځان سره ولیکئ په کومه باندې چې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. نو تاسو زموږ د ټلیفون نمبر او د ایمیل پته ولیکئ. زموږ د ټلیفون نمبر دا دی
0 5 0 2 5 0 5 0 0 5 0 0 یعنی 0014 50 2 5 4 1 0 5 4.
زما خوږو مینوال اوریدونکو، تاسو خو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکه. هو کچاري تاسو دا پروګرام یا زموږ زاړه پروګرامونه او ډرامې اوریدل غواړئ نو تاسو زموږ د ویب سټ ته لاړ شئ. زموږ د ویب سټ پته دا ده www.pushtoradio.org. او زما خوږو ملګرو، په دې ویب سټ باندې به تاسو ته زموږ زاړه پروګرامونه او د دین علاوه روحاني سندرې او د لوستلو لپاره خسته کتابونه هم ملاويږي. زما امید ده چې تاسو به دینا ډیر مزه واخلئ او ډیر ثبتې د خپل ژوند لپاره حاصل کړئ. رانو ملګرو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکله. نو زه تاسو نه اجازه غواړم. در لا پامان.